نوامبر پر 15مه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سمه ده پیل سوه او 14 ورځې یعنې د دسمبر 13 پورې چې د بشري حقونو ورځ ده دوام کوي. په لومړۍ ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسؤول او د بشري حقونو فعال خاور امیری معرفي کړې ده. دا میرمن هغو نجونو او ښځو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې میرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي، نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیر خپلې غوښتنې شریکې کړې او ویلي دي چې هیله لري د دې ولایت میرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په کابل کې د یکشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما یو کارکوونکی و او په هغه بمي چاودنه کې وژل سو چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو یو موټر په نښه سوی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو د کارکوونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د دې سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډېر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډېره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د دې هېواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمېر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بېرته ګرمېږي 14 میلیونو وګړو ته ورسېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ آزادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د رادیوی مجلې په نننۍ غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا د دایریدل د خلکو به تقریبا ار سړې چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د قرغ سر به راول کرانو لغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچې د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو ته د ډیر منو تاسو زما خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هیڅ حال چې به په هله باندې اسه आवाज به چې واغلا ما ویلې او جړل بمې ما به هغه خلاص پکې.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغه په خود کړ مخې په سیور واړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لترخ جنگ بلاستړې
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږویشتمه د محصل نړیوال ورځ وه. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا دی وخه دوت په توګه د مشهوریدو په خواروان ورځ ده او لدی ښکاری چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډیر شوې دي. پرته لشکره په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمينه نوي برابر کوم چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابر ده. مګر ک تیر لسو کلونو وړاندېنی تعلیمي او تحصیلي حالت ته زیر شو نو وګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربېره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کیدل د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیان ولایت کې نیول شوي وو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو لمخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه او وی ویل چې دغه دوه بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته سپارلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپي ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون موزیم او لنکن خوانیز مرکز څخه لیدنه وکړه او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداره یې ته ایښودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو خزیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شیرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبې او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استرو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوا وو او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
ا اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلکشن د املوکان دي. څه کال د انار خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو د پنځه دولس تر بونی پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره دیارلس ورځ او څوارلس ورځ موږ ناغه لرو. دا موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړوونکي به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته وله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښت. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو پر راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتې په وروستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک یې غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
ما منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومان کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سن ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته یي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټول کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلد کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ په دوو برخو بیسل دي، یو د آزادې مطالعې دي، یو د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانی دلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې موږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړي موږ کتابتون کې موږ
لګتا څو ول چې کلمو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانی دلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړ چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی، چې په فارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه، او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی، او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې واشد ضرورت دی، او افغانان سولې ته ضرورت لري، او د سولې کلمې سره مینم لري، او سولې خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجانو راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلفو ولایتونو څخه ځوانان راځي کتابتون.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري، تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي، او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي، هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي، بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلق معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمسون په ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اوسئ، په ماجد کې دې پټاو کیږي. په مدرسه کې پټاو کیږي په فاتحه ادرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مل مستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوئ، په دې اړه معلومات راکړئ.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي، نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه، ژوندی اوسئ چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړئ. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیر مبتذله شاعري انتخابي او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلی، ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسالې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه که ولس خوښیار وی، ولس پوهېدلی په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لسو دولسو خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي هم برخه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی هغه لمن زم دي خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکي او زحمت وباسي تر څو ولسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهیدلو خلک پوهیدل.
ام تاسو کې زیو بل پښتنه کوم زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دی او پښتانه ډیر یادي، هغه خو بار بار دغه کوي چې راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر لدې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډیر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي. موږ ډیرې بیلګې لرو. زما په اصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې خو هنرمندان هغه چی پر کیفیت وی او د لوړی ساتي خلق وی او هغه چی هغه د ټیټی ساتي وی دا بیل کو خلکو ته ښکار کو چیرې دغه دغه موسیقي نه د پښتو موسیقي یا د زموږه د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نو سبا ډیر پرمختللی سوشل میډیا او دا کوم چې موږ رسانه دي دا کار کولای شي دوی سره لکه خو چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړی به جواز به سره وته بهشته سندرمه شیر بچه خنه ورته ویدا شرم بوه موسیقی بچه روغه نه ورته بهش ته بخي هتا بخي به پري خودونه بغزه کی نو د کار سندرغړی او څو نفر او څو سړی او چا غو بسندرې ویلی غو بخند الله او سم رندي پاتې اما زير خدای بخي ساده ور میر او استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغړی او سم پاتې دا د ور لګ برکت پاتې چلتا او خواري وکړه یا فلک مثال کزه نه پويګه مان یو ځای کې ماته زغړم چې مثال ستاسو برنامه خبرونه ته زما ډیر شوق درلر می غواړم چې ستاسو خبرونه لارې خلق ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وي چې ناته د دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړی
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شهره دار لار دي درسته نه ده سمه کړه دا سیل
ولنيسته ولنيسته موږ په په یاري په پرپ معنی خلک لرو د سی یو درینه چې خړی خلک لرو خو داس د اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې یې ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي حوصله غوړي موسیقي خو ریاضت غوړي منګه په پښتونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو منګه هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایز منګه دوی بر اورده کول شي منګه لار خود لشي په موسیقي کې نه نه غو سم او اصلي لار د موسیقي
خا او مصر یو پښتنه ده د زموږ ادیبان او شاعران کله کله داسې غونډي نیسي کرکتنی کوي کتاب چاپ شي به په کتاب کرکتنی کوي یو راپور ته شوې چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل مقالې پیلې کې دا شان کې زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډي جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل او سندره ویلي راځي په دې کرکتنی کوي چې خېویل خرابې ویلي داسې کله دا کار شوی
داسې کله نه دي شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو لرو نو زر په یم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د برنه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چېرته په دې پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي دا څه کې سم روان کړی څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو ډیر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاءالله موږ خپل پیل کړو ډیر پلان وکړو او دا بډای اصلاحات مې ستراول
بشک
او دم دا د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو خاص وړاندې
کړي او مثلا سندرغړی کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډیر خوندور
ډیر 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 ډیر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته ده تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنی دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړی شوې دي ایا داسې ټولنی مشه په دې ټولنی کې داسې یو پوتنشل مشته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنهشته
نه 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 ما تروسن دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دعوت کړم چې به ورغخته به شي کته خبر نه نو خبر شم موږ دلته لګیو کار کوو زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر اوسه داسې ستنه دلته خو کدا دا 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 خبرې جوړ شي او دا مشران یا په دې ځونه کې دا فکری ځوانو لا ټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندره ریکارډ کوي ته دوی رشته دغه تمبور دغه د سیتار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دغه ته یاد غنا
او د اواز په جوړولو په
هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شو په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرید شي ټارچ شي
څومګن هنرمندان په دې بیان پويږي
او هم دا هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم
موسیقی خو یو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پویږي، یعنی هغه په تخنیکی خو نه بلکې چار څوک واوري خوند ورکی او رغبت ری اخلي. موږ کله چې دا د ذوق مسله بحث کوو یا د هغه چې په شاعرۍ سره ډېر پوه شي، مثلا که یو هنرمند یو شعر انتخابوي نو هغه به باید په دې شعر خو پوه شي، نو بیا به هغه شعر انتخابوي. آیا فکر نه کوئ چې یو لامل دا دی چې زموږ ګڼ هنرمندان ډېر د ټیټې سوي شعرونه انتخابوي، ځکه هغوی په خپله نه پوهېږي، اکثر یې بې سواد دي، یا اکثر چې که سواد لري هغه ذوق یې ډېر ټیټ دی؟ دا یو لامل نه شي کېدای؟
بېلشکه زه موږ ډېرې موږ یو کمپاین روان کړی دی کتاب لوس په نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغاړې متوجه شي، ځکه سندرغاړې هم زه په دې برخه کې کار کړم. زه جناب استاد په شپه ورځو کې تقاضا اقل چې هیڅ نوي چې بېخي کومه مطالعه وکم یو لس صفحې مطالعه زه کوم.
دا نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پېژنو دا ټول برکت دې مطالعې دي. موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژنې، وبوئی چې نه پیژنم، ولې چې مطالعه نه کوي کنه، کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی.
بالکل امیر خیل صاحب، زموږ دا غږ به اوس ډېر ملګري اوري، ځینې به هنرمندان وي، ځینې به شاعران وي، ځینې به عام خلک وي. هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره اشنا دي، ځکه تا پیژني، ستا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی. هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس موږ غږ اوري، خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي. په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه؟ تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوي وي، او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده؟ نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي. دې کې څه راز وو؟
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي. یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي، یو خلک دي چې متوسط منځ کې ژوند کوي، یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کوي چې هغه معنا نه لري. نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې را پاسي کی که د پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ. او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میراج الدین پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر اگزیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غلار په کلام شو. نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چې موږ به د سبدل وسط سندره مشترک شه دي، سندره دا ټول انسان مشترک.
بالکل.
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي.
د شاوخوا ملګرو یادونه دې وکړه چې شاوخوا ملګري ډېر زیات مهم تاثیر لري. هغه هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخه کوي هنر ته، هغوی لپاره ستا لنډ پیغام څه دی چې هغوی باید څه وکړي؟
دا ډېره ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم. رهنما څوک دي؟ همدا اهل د قلم خلک دي، فرهنګي خلک دي، شاعران دي، صوفیان دي. دا ډېره مهمه ده. په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري دي، ځکه بې دغې نه کېږي. مطالعه دې وکړي، کتاب دې وي، لویو شاعرانو سره دې کښېني. تا د خپلو مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي، کاروان صاحب سره ناسته وکړي، لایق صاحب ته ورشي، جلان صاحب ته ورشي، تاسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېني، ناستې پاستې وکړي، نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښيي. نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي. انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي، دوی به د کامیابۍ هغه پورته ختلي.
ډېره مننه. شکر.
شکر
استاد.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تا تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنای د خوخی په مراسمو کې اکثر جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبی ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسۍ او زینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پایل کې د دایره یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کومګو ګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالۍ کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې دا وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي، لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آرامون کې یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبا وهلو کې فزیکی قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایره یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري، په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به ولو غو به اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادېږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځورېږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهره وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې سې اچوله یا کومه مصري چې به مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې به خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبي خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي.
نوم یې والی جان جاربات اوسیدونکی یم. پخوا چې به کلي کورنو کې ښځې چمبي جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم ساده پوستکی به بس اتې غوندي و نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
احمد میم د لغمان دی ولاته دغه زنګولی مور په سی دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندی فلم واره کوسونه په باندې دي پر سی کې غون دغه ول لري قواره خسته ده خو نور کپیت به ډیر ښه نه یې سره په خوانی خو وو خو وسم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړیدل سره قام ته وکنه.
نوم محمد عارف ته د غزند ولایت کما مخره غر دی ګر دی وړې دایره نه دی ماغه دی وړې وړې انجنی باندې لوبې کوي لدینه پورته بیا نور چې نه دی.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي.
ورېښمین خیال دیوال له بهر لکه د غومبو سوځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پرې تیر کړ.
شکر مرمۍ خونه دې پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتې آینې پر امسا پورې وهلې. کړنګ کړنګ سو. له بهر یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چیغه په خود کړ. مخې پسې ورواړوه، د چنار لمنځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمش کېدلې وه. څرخې وڅرخوه، د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشی ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
بخار کی بکریا نور څنګه ورکو؟ بخار کی بکریا څنګه ورکو؟
د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو.
تاسو به د هارون باچا له نوم سره خامخا آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړي چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
وعدہ کر کے
آج ہماری عمر بڑھا دی آج ہماری عمر بڑھا دی آج ہماری عمر بڑھا دی جھوم کے جب رندوں نے پینا جنگا بلاستے